په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شو د ازادي راډیو په دې ماخامنۍ خبري مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبورې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ننګرهار کې پرون د پولیو ضد واکسین د کمپاین د دریو ښځینه واکسیناتورانو د وژل کېدو له امله دغه کمپاین نن په دې ولایت کې درول شوی او دوی هیله مند دي چې سبا یې بیرته پیل کړي. پر دې مو د عامې روغتیا وزارت له یو مسؤل سره خبرې کړې. ځینې نور موضوعات مو هم په دې خپرونه کې راغونډ کړي. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروند خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي.
په ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د درو ښځینه واکسینرانو له وژل کېدو وروسته په دغه ولایت کې د پولیو ضد کمپاین درول شوی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپلو ټولو غیر لازمي ډیپلوماتانو ته امر کړی چې له کورنیو سره یو ځای له دې هېواده ووځي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د چې پرون په دوشنبه ښار کې په افغانستان کې د سولیا او امنیت لپاره د آسیا زړه په نهم کنفرانس کې د سولې لپاره د خپل پلان په اړه خبرې کولې وویل باید لومړی انتخابات وشي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې څومره چې ممکنه وي په همغه اندازه د ژر انتخاباتو د کېدو ملاتړ کوي. مخکې د افغانستان په ولسمشرۍ کې ځینو سرچینو ویلي وو چې ولسمشر غنی په شپږو میاشتو که انتخاباتو ته تیار دی. وسلوال طالبان وایي د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندي ویشتلي. په خوست کې د کی پی ایف په نوم ځواک چې د امریکایي پوځیانو له ملاتړ برخمنه ملیشه ده تایید کړ چې طالبانو تېره شپه د ائتلافي ځواکونو د مرکز په لور توغندي ویشتي خو د خلکو پر کورونو لګېدلي دي. د تخار د علماو شورا رئیس نن په یوه چاودنه کې ووژل شو. د تخار د امنیه قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل مولوی صمد نن په طالقان ښار کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. پولیس وایي چې پر مولوی صمد دا برید طالبانو کړی دی خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قل اردو وایي چې د دې قل اردو د سرحدي لوا درستیزوال د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. په پکتیا کې د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند آزادی رادیو ته وویل
خپل دندې په لور روان و چې د هېواد د ولس وحشي ډوله دښمنان لخوا پرې د لوګر مرکز اړوند د خضر بازار په سیمه کې وسلوال برید شوی چې بدبختانه په دغه برید کې نوموړی په شهادت رسېدلی او یو ساتونکی یې ټپي شوی.
له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبریو ځاځي میدان او باک ولسوالیو کې د دې ریاست ځواکونو د ولسونو په غوښتنه تصفیوي عملیات کړي او ګڼې سیمې له حقاني شبکې او طالبانو پاکې کړي دي. په خبر پاڼه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو د حقاني شبکې د یوه مهم قمندان سبیل حمیدی په ګډون د دې شبکې ولس غړي وژلي دي. له بلې خوا د ملي امنیت ریاست وایي چې خاصو ځواکونو د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې د عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او د طالبانو یو قمندان وژلي دي.
په ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د درو ښځینه واکسینرانو له وژل کېدو وروسته په دغه ولایت کې د پولیو ضد کمپاین درول شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول میرجان راسخ د دې خبرې د کولو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې سبا به دا کمپاین بیرته پیل شي.
یعنی په ننګرهار ولایت کې کمپاین ودرول شو او سبا ته به ان شاء الله په دې ولایت کې کمپاین له سره پیل شي.
په همدې منځ کې د وژل شویو واکسینرانو سمینې نګینې او بصیري خپلوانو له حکومت څخه د دوی د عزیزانو د قاتلانو د نیولو او د خلکو امنیت د پاملرنې غوښتنه وکړه.
د اورسکان والی وایي د دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړېدو لپاره یو میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې ده. د اورزګان کندهار د لوی لار کار له کلونو راهیسې نیمګړی پاتې دی. والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژې په اړه آزادي راډیو ته وویل
هغه د کندهار څخه تر روزګانه پورې شپږ ویشت کیلومتره سرک دی چې د یو میلیارد اعشاریه دوه سوه میلیونه افغانۍ په اندازه باندې په دې سرک باندې کار شروع کیږي.
والی په روزګان کې د یو شمېر نورو پروژو یادونه هم وکړه چې سږ کال به پرې کار پیل شي.
د امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپلو ټولو غیر لازمي ډیپلوماتانو ته امر کړی چې له کورنیو سره یو ځای له دې هېواده ووزي. په برما کې د کودتا ضد مظاهرهچیانو په وړاندې د پوځي حکومت فشارونه ورځ تر بلې زیاتی شي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د دې صندوق رئیس کریستینا جورجی وا په عین حال کې وویل چې د نړۍ اقتصادي وضعیت لا هم بې ثباته دی. ټاکل شوی دی چې د نړۍ د اقتصادي لرلید په اړه د پیسو د نړیوال صندوق راپور راتلونکې اونۍ خپور شي. او د ښځو او نارینهوو د برابرۍ په اړه د نړۍ د اقتصادي ټولنې یا فورم په کالني راپور کې د افغانستان په شمول د ښځو او نارینهوو ترمنځ د مساوات په برخه کې د 165 هیوادونو اقدامات څیړل شوي دي. په دې راپور کې په اقتصاد، تعلیم، روغتیا او سیاسي چارو کې د ګډون په برخو کې د ښځو د رول په اړه رسمي معلومات او دغه راز د ښځو د ودې په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې د بېلابېلو هیوادونو پرمختګ ارزول شوی دی. آیسلند د تیرو کلونو په شان د ښځو او نارینهو د مساوات په برخه کې تر ټولو ښه هیواد بلل شوی دی. فنلاین، ناروې، نیوزیلند او سویډن ته په ترتیب له دوهم تر پنځم مقامونه ورکړی شوي دي. سږکال په دې راپور کې افغانستان، ګیانا او نایجیریا هم او نایجر هم زیات شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15. هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 14. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15. مزار شریف کې اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15. او جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 15.
ازادي رادیو اوري. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ننګرهار کې پرون د پولیو ضد واکسین د کمپاین د دریو ښځینه کارکوونکو د وژل کېدو له امله دغه کمپاین په دې ولایت کې نن درول شوی و او هیله مند دی چې سبا یې بیرته پیل کړي.
سبا ته به انشاءالله په دې ولایت کې کمپاین له سره پیل شي.
د وژل شوو ښځینه واکسیناتورانو کورنۍ د عدالت غوښتون کړي.
تر هغه پورې دوی دکان ته څنګه ناستول؟ کنه کله چې ووتل بیا موږ ته وژل او خپل رچک کېناستل او لاړل.
د وی وژل شوی سناتور د ترزوی او د خوست امنیه قومندانې وایي تیر ورځ نو وخت په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډه طالبانو راکټي برید کړی. دغه ورځ به واورئ چې د پکتیا ښځینه فعالانې وایي د لرې پرتو ولسوالیو هغه ښځې چې له کورني تاوتریخوالي سره مخامخ دي نه پوهیږي چې کومو اړوندو دفترونو ته لاړ شي.
اکثر نه پیږي چې د ښځو چارو ریاست وظیفه چې د دوی چیرته لاړ شي. همدا ډول د حقوق بشر د کړنو نه دوی نه دی اګه.
په لغمان کې هغه کسان چې یو واورین پرانګ نیولې وای تر هغه به خوش نه کړی چې حکومت ورته د هغه مالونو چې د پرانګ خوړلې تاوان ورنکړي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ننګرهار کې نن د پولو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین درول شوی او هغه هم وروسته له هغې چې پرون په جلال آباد کې په دوو جلا حملو کې د کمپاین درې واکسیناتوران ووژل شول. دغه کمپاین په ټول البته وبخښئ د افغانستان په 2 ولایتونو کې د تیرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی دی او مسؤول چارواکي هیله مند دي چې د کمپاین په دې ترڅ کې به د پنځو کلونو کم عمره میلیونونو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې اړه مو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له یو مسؤل سره مرکه کړې خو مخکې تر دې به لاړ شو ننګرهار ته. له جلال آباد کې دغه کمپاین درول شوی. دغه راز په یو شمېر نورو دوه نورو ولسوالیو کې هم نور به له خپل خبري علاوه واورو.
سلامونه تاسو ته. د افغانستان عامه روغتیا وزارت په تایید باندې همدغه څو شېبې وړاندې ما د ننګرهار د عامه روغتیا د مسؤل مصر هیله خبره تر دې حد ورسوله چې دوی تایید کړي. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت څانګې مشر جان محمد صاحب زاده له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې تایید کړ چې د واکسین کمپاین نن بند او سل سبب بیرته پیلېږي او دوه ورځې به نور هم بیا دوام وکړي. د پنج شنبې او جمعې په ورځو کې دی وایي چې یوازې به په جلال آباد ښار او په دوو نورو ولسوالیو کې چې یوه د بهسود او بله د سرخرود ولسوالۍ دي، دغه ولسوالۍ دي چې جلال آباد ښار سره نږدې دي، هم سرحده دي، او په دغو کې به د امنیتي ډاډ نه وروسته هم کمپاین پیل شي. تر اوسه پورې جلال آباد ښار او دغه دوه ولسوالیو کې کمپاین نن بند و. په ننګرهار کې د دوی د معلوماتو له مخې چې ټول اووه لکه ماشومان هدف و چې باید واکسین شي، او دوی په وینا باندې چې له 15,000 تر 20,000 پورې ماشومان پاتې کېږي. نن دغه د واکسین کمپاین لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د سمینی، ننګینی او بصیری په نومونو باندې د دریو واکسیناتورانو د وژل کېدو د پیښې نه وروسته یا د همغې په غبرګون کې د کمپاین بند شوی و. د ننګرهار د عامې روغتیا د مسؤلینو په وینا چې په ننګرهار کې تر اوسه پورې هېڅ د پولیو مثبته پېښه نشته، ولې د ختیځ زون په کچه باندې په کونړ او لغمان کې تېر کال یوه یوه پېښه وه چې یوه په لغمان کې وه، یوه په کونړ کې وه. دوی همداراز وایي چې د ختیځ په کچه 1,000,000 ماشومان د واکسین د تطبیق لپاره هدف دي چې په درې ورځو کې باید دوی ته واکسین تطبیق شي. د دوی د وینا په له مخې تېر کال یوازې د ننګرهار، شیرزادو او حصارک ولسوالیو کې د واکسین د تطبیق ستونزه وه، او ځکه چې هلته نام نه وي ډېرې ساحې د افغان دوکان ولسوالو مخالفینو په واک کې وي. که څه هم چې سږ کال د ننګرهار د چارواکو په وینا چې په دغو دواړو ولسوالیو کې د دوی عملیات شوي دي او ډېرې ساحې پاکې شوي دي، لارې خلاصې دي، نو هلته هم د عامې روغتیا ریاست په وینا چې په ډېرو سیمو کې د دغو دواړو ولسوالیو به هم واکسین تطبیق شي.
بله مننه کور ودان. بله مننه کور ودان. په همدې موضوع بیا هم موږ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره له یو مسؤل سره خبرې کړې. له تاسو مننه قدرمنو اوریدونکو. د غږ کیفیت ښه نه و، په جلال آباد کې هم تند باد لګیږي، په دې خاطر غږ موسم نه اورېده. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو، دا چې سمینه، نگینه او بصیره درې خزینه واکسیناتورانو چې پرون په جلال آباد کې په دو جلا وسلوالو پیښو کې حملو ته ووژل شوې، څوک وي او د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي، په دې اړه به وروسته واورې. خو اوس به په همدې د تم شوي کمپاین په موضوع کې تم شو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، د عامې روغتیا وزارت هم ومنله چې نن دغه کمپاین په ننګرهار کې درول شوی و، خو دوی هیله مندي چې سبا یې بیرته پیل کړي. پر همدې موضوع زما همکار ملالۍ بشیر د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو له مطبوعاتي مسؤول میرجان راسخ سره مخکې مرکه وکړه او لومړی ترې پوښتنه وکړه چې کمپاین به کله پیلېږي.
بله، له بده مرغه څنګه چې تاسو په جریان کې استئ، پرون په جلالآباد ښار کې زموږ د پولیو پروګرام ته ښځینه کارکوونکې په شهادت ورسېدل د یو وسلوال برید په پایله کې، او نن په دې کې کمپاین یعنی په ننګرهار ولایت کې کمپاین ودرول شو، او سبا ته به ان شاء الله په دې ولایت کې کمپاین له سره پیل شي. پرته به سود سرخرود ولسوالیو نه او خپل ښار د ننګرهار یا ښار د جلال آباد نه نور ولسوالیو کې به کمپاین بیرته له سره پیل شي، او وروسته د دوغو دریو ساحونه چې دوه ولسوالۍ دي او خپل ښار د جلال آباد دی، د ونې وروسته نه به بیا به انشاءالله دې سیمو کې هم کمپاین پیل شي.
په دوغو سیمو کې کمپاین ځکه درول سوی دی چې تاسو ته امنیتي راپورونه درغلي دي چې دوغو واکسیناتورانو ته شای امنیتي ګواښ وي.
منګه ته خو د پولیو څنګه په تیر بیا د چې په لومړی کرخه کې کار کوي او په سخت په باندې نو کې په لرو پرتو سیمه ته خوندیتوب خورا زیات اړین دی، زمونږ په لمړیتوبونو کې کار کوي. او دا نن یو ټیم د یا هیئت د عامې روغتیا وزارت لخوا نه هم ننګرهار ولایت ته ولاړل چې د محلي ادارو چارواکو سره او د امنیتي ارګانو سره خبرې وکړي او وضعیت وڅېړي. لخوا نه مونږ ته ډاډ راکړل سي بیا به وروسته مونږ خپل کمپاین پلي کوو. ما کومه ناسته چې نن یې لرله په ننګرهار ښار کې د زمونږ د هیئت سره د دغه ولایت محلي چارواکو سره دوی ډاډ راکړه چې په نورو سیمو کې نورو ولایتونو ولسوالۍ تاسو کولای شئ کمپاین سره له سبا پیل کړئ. اما د خپل جلال آباد ښار او بهسود ولسوالۍ او سرخ رود ولسوالۍ وضعیت ډاډمن نه دی. هلته هم دوی مونږ ته ویلي چې خپل ډاډ ترلاسه کړو تدابیر ونیسو بیا به تاسو په دې درې که هم کمپاین تلیکي.
د افغانستان په دوه ډیر ولایتونو کې د پولیو واکسیناسیون پیل شوی و. نو دغه دوه ولایتونه چې پاتې دي له دغه واکسیناسیون څخه او د دې کمپاین څخه دغه کوم ولایتونه دي؟
د سړې هوا او د یخنۍ له وجې بامیان ولایت او دایکنډي ولایت د دې کمپاین په پړاو کې نه دي شامل. او ان شاء الله په راتلونکو کمپاینونو کې به دا دوه ولایت هم تر پوښښ لاندې راشي. بل خوانه په دې دوه ولایتونو کې د پولیو وایرس د سکم ستر ګواخ متوجه نه دی. یالته کمپاینونه په تیرو پولو کې په سم ډول باندې پلیسي وي دي او ماشومان په نرته هم د پولیو په وړاندې معافیت رامنځته شوی. نن اندېښنه په دې دوه ولایتونو کې نشته. ان شاء الله په راتلونکو کمپاینونو کې به دا دوه ولایتونه هم شامل شي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مطبوعاتي مسؤول میرجان راسخو چې د افغانستان په دوه دیرشو ولایتونو کې د پولیو د پیل شوي واکسین په اړه د پولیو ضد واکسین په اړه کمپاین په اړه نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل په ننګرهار کې پرون د دریو واکسیناتورانو د وژل کېدو له امله دغه کمپاین درول شوی او د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دوی هیله مند دي چې سبا دغه پروګرام بیرته پیل شي. د پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو دغه کمپاین د افغانستان په دوه دیرشو ولایتونو کې له تېرې دوشنبې راهیسې پیل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرود دغه کمپاین د اعلانولو په مهال وویل چې د 2000 میلادي کال له پیل تر دې دمه د ناامنۍ او کرونا وایرس د خپرېدو او د ده په خبره د طالبانو له لورې د کور په کور واکسین د مخې نیولو له امله د پولیو دو ډولونو وایرس باندې شاوخوا 368 افغان ماشومان اخته شوي چې دا په تیرو او دغه راځي وویل چې په تیرو څلیرشت میاشتو کې له 2.5 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین نه دی رسېدلی. ښاغلی مجرو دغه راځ وویل د 2000 کال له پیل تر دې دمه 650 د ګوزن لومړی ډول او 310 د دغه وایروس دوهم ډول مثبتې پېښې ثبت شوي چې په خبره د پاکستان له لورې افغانستان ته لیږدول شوي. یادونه وړ بولو چې له افغانستان سره تر څنګ د افغانستان په سرحدي د پاکستان په سرحدي سیمو کې هم دغه د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. بیا هم پام دې موضوع کې تم کیږو. سمینه نګینه او بصیره هغه درې تنه د دې کمپاین کارکوونکي وي چې پرون په جلال آباد کې په دو جلا حملو کې ووژل شوې. د دوی د کورنۍ غړي د عدالت غوښتونکي دي او وایي د خپلو کورنیو نورو غړو په اړه هم اندېښمن دي او په خبرې حکومت باید امنیت ته جدي پام وکړي. نور حال په دې راپور کې.
22 کلنه سمینه یو کل وړاندې واده سوی وه. په دارالمعلمین کې له زده کړو وروسته یې قابلګي لوستې وه او تازه یې په رضاکاره توګه د پولیو واکسین د تطبیق کمپاین کې د واکسیناتورانو په توګه کار پیل کړی و چې د دندې او کمپاین په دویمه ورځ د نامعلومه وسلوالو له لورې ووژل سوه. د سمینې د کاکا زوی احمد فیصل نظامی ازادي راډیو ته وویل چې د سمینې قاتلین ساعتونه د هغې د کور شاته په تمه سوي وو چې کله نوموړی له کوره د کار کولو په هدف ووته ووژل سوه.
بلاخره چې هغه وتلې خو تر هغې پورې دوی دوکان ته څنګه ناستول، که نه کله چې ووتله بیا هغه ته ووژل او خپله ریکشه کې کېناستل او لاړل.
احمد فیصل نظامي له دولت څخه غواړي چې د سمینې او نورو همکارانو قاتلین یې ونیسي او سزا ورکړي. نو لس کلنه نگینه بلواکس ناتوره و چې د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. ورورې زبیر ربانی ازادي راډیو ته وویل چې نگینه تازه د شوونځي له دولسم ټولګي فارغه سوې و او په رضاکار توګه د ګزان زد واکسین کمپاین کې د واکسیناتورې په توګه کار کاوه. د نگینه د ورور په خبره هغه اراده درلوده چې په نږدې راتلونکي کې لوړې زده کړې هم پیل کړي. هڅه مو وکړه د بصیرې په اړه چې له سمینې سره یو ځای په دې حمله کې وژل سوې معلومات هم ولرو، خو له هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هڅه کوي چې دا پېښې عاملین ونیسي. د امنیا قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل دا دوه جلا وسلوالې حملې د جلال آباد شرپ څلورمه اومه ناحیه کې رامنځته سوې. که څه هم د دغه دوو پیښو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې په دې ښار کې د دریو وژل سوو ښځینه خبریالانو د وژلو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی و. دې پیښې په کور دننه او بهر د ګڼو ادارو او بنسټونو غبرګنونه راپارولې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو برخې کمیشنرې شبنم صالحي د دغو درې تنو ښځینه واکسیناتورانو د وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون تل د ملکیانو وژنه غندلې ده او له حکومت څخه یې غوښتل چې د دې ډول پېښو عاملین دې زر تر زره ونیول شي او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. د هدفي وژنو ډېرې ده، بخصوص د مېرمنو هدفي وژنې په داوروسۍ کې ډېرې سوې دي او دا د اندېښنې وړ خبره ده.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي دا پېښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. دغې ټولنې تېر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دې پېښې عاملین باید ژر تر ژره محاکمه سي. دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نقشه نه سي او د روغتیایي مرکزونو درناوی باید وسي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت شارډاپیر راس ویلسن هم دغه پېښه غندلې او په خپل ټویټر یې لیکلي چې دا دغه ډول پېښو کول بشریت ته بشپړه بې احترامي ده. د افغان ښځو شبکې مرستیالې روشن مشال ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنه کې د فعالو مېرمنو هدف ګرځول نه یوازې د افغان ښځو پر مدني حقونو او ازادیو منفي اغېز لري، بلکې په هیواد کې په اقتصادي، ټولنیزو، سیاسي او روغتیایي برخه کې هم مېرمنې د فعالیت کولو منع کوي او هڅه کېږي چې د ښځو حضور په بېلابېلو برخو کې کمرنګه سي. مېرمن مشال وایي د ښځو په بهیر کې باید د افغان ښځو اندېښنو او نظریاتو ته جدي پام وسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دریو میاشتو کې یوازې په ننګرهار ولایت کې اته ښځینه فعالانې په بېلابېلو هدفي وژنو کې هدف وګرځول سوې. د اکثرو یې د وژنو عاملین نه دي نیول سوې، خو د ځینو دغو پېښو پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلی، خو د ځینو نورو پېښو بیا هېڅ کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د خوست امنیه قمندان وایي تېره ورځ ناوخته په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې د طالبانو له لوري راکټي حمله شوې. محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل توغندي په دې اډې نه دي لګېدلې، خو یو توغندی اډې ته نږدې په یو کور لګېدلی چې مالي زیان یې اړولی. طالبانو هم منلی چې پر دې هوایي اډې یې حمله کړې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا له طالبانو سره د تېر کال د موافقې او له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ضرب الاجل په اړه وروستیو اندېښنو ته په پام دغه حمله شوې ده. د طالبانو سره د شوې موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. کله چې دغه تړون شوی، طالبانو تر اوسه پر امریکایي یا نور نړیوالو ځواکونو حمله له حملو کولو ډډه کړې وه. نور په دې راپور کې
د خوست امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون مازدیګر څلور بجې د خوست ښار جنوب ختیځه څنډه کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډه راکټي حمله کړې ده. د خوست امنیه قومندان محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې دوه راکټونه توغول سوي چې یوې اډې ته نږدې په یو کور لګېدلی چې مالي زیان یې هم اړولی او بل په پټیو کې لګېدلی چې هیڅ زیان نه لري.
په کمپ حمله شوې ده خو راکټونه په کمپ نه دي لګېدلي بلکې د باندې لګېدلي. نور تلفات نه لري خو کور ته مالي زیان اوښتی. اډې ته هیڅ مالي او ځاني زیان نه دی اوښتی.
په ورته وخت کې د خو ساتندوی ځواکونو کی پی ایف مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې هم د یادو توغندیو ویشتل تاییدوي او وایي طالبانو د دغو توغندیزو بریدونو په کولو سره د دوحې له تړون نه چې پر اساس به یې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي سرغړونه کړې. طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د خوست ولایت مرکز اړوند زاړه هوایي میدان باندې چې د ضربتیانو په نوم تر ټولو لوی مرکز دی توغندي ویشتلي. زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې په دغه برید کې یې ګڼه مرژوب لاړه ولی هغه څه چې افغان چارواکي یې نه مني. د تیر میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک سو چې له مخې به یې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به په دوی بریدونه نه کوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې طالبانو دا راکټي حمله به د دوحې تړون ته زیان ورسوي که څنګه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وای دا چې په دې حمله کې مرګ ژوبله نه ده وختي فکر نه کوي چې تړون ته دې زیان ورسوي.
تانوس کدام تلفات امریکایی یا تلفات نیروهای افغان
له متقابل او غچ اخیستون کې حمله وروسته تر اوسه نه امریکا او نه هم د افغانستان حکومت د تلفاتو په اړه څه ویلي دي. نو ځکه دغه موضوع له دوحې تړون سرغړونې نشي بلل کېدی.
دوحه پنداشته نمیشه.
ښاغلی آسی وای طالبانو د غبرید په صبرۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو چې بهرنیانو یې ملاتړ کاوه د غچ اخیستنې په غبرګون کې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د خوست په صبرۍ او باک او ځاځي میدان ولسوالیو کې د حقاني شبکې 12 وژلي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په وژل سویو کسانو کې د حقاني شبکې او طالبانو مهم غړي هم شامل دي.
په خوست کې د امریکایي ځواکونو پر اډي د طالبانو د راکټي برید داسې مهال کېږي چې په پام کې د راتلونکي اونۍ استانبول د افغانستان د سولې د یوې غونډې کوربه وي. دغه هڅې هم په وروستیو کې د امریکا لخوا ګړندۍ شوې دي. او اوس هم یوه بله موضوع په لغمان کې هغه کسان چې یو واورین پړانګ نیولی وایي تر هغو به یې خوشې نه کړي چې حکومت ورته د هغو وضو چې د پړانګ خوړل تاوان ورنه کړي. دا ډول پړانګان د افغانستان په شمال ختیځ لوړو سیمو کې اوسي او نسل هم ویل کېږي د انقراض په حالت کې دی. دغه پړانګ چې دوه اونۍ مخکې د سیمو اوسېدونکو د ښکار هڅه کړې وه په یوه پښه هم ټپي شوی. نور په دې رپورټ کې.
په لغمان ولایت کې د واورین پړانګ د ښکار او آزادولو موضوع د سیمې د اوسېدونکو او مسؤلینو ترمنځ لانجمنه سوې او د ښکار کوونکو لخوا یوه مشروطه غوښتنه مطرح سوې ده. خو سیمهیز چارواکي بیا وایي چې دوی قانون نقض کړی. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د سامې درې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې یاد پړانګ د 25 وزې خوړلې او حکومت باید دوی ته تاوان ورکړي. د دوی له ډلې مومن خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خاغلی مومن خان زیاتوی کچیری حکومت دوی ته تاوان ور نکړي پلانګ با په بډایو خلکو وو پلوري. د الینګار د سیمې یو تنبل اوسیدونکی افضل خان وای دغه پلانګ دوه اونۍ وړاندې هغه مهال ښکار سو چې د نورو اوزو د خوړلو لپاره ورغلی وو. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د دا ډول حیواناتو پلور او ساتنه غیر قانوني ده او د غرامت ورکړه به خلک د دغو حیواناتو ښکار ته وهڅوي. د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس احمد جاوید نور وایي
دوی درې ورځې وړاندې راغلي وو. ما د کلیو پراختیا او کرنې رئیسان د ولایت مقام دفتر ته دعوت کړ. له دوی سره مو خبرې وکړې. ما خلکو ته وویل چمتو یو چې د پراختیایي پروژو له لارې د ستونزو د هواري په برخه کې مرسته وکړو. اونا د پړانګ د خلاصون په بدل کې ځکه که چیرې مونږ پړانګ د غرامت په بدل کې آزاد کړو دوی یعنې خلک په ښکار ته وهڅوي.
د ښاغلي نور په وینا د پړانګ په ټپي سوي او د سیمې خلکو سره ده. د کرنې ادارې ډاکټران یې درملنه کوي او خوراک ورکوي.
د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې واورین پلانک باید په خلاصه فضا او ساړه ځای کې ژوند وکړي او له قانون سره سم باید بیرته طبیعت ته پرېښودل سي. واورین پلانک د افغانستان یو له کمیابه وحشي حیواناتو شمیرل کیږي چې د پامیر او همالیا په غرونو کې ژوند کوي. د چاپیریال ساتنې د ادارې د چارواکو په وینا دغه پلانګان په لغمان، نورستان، پنجشیر، بدخشان او دغه شان په چین، پاکستان او تاجکستان هیوادونو کې تګ راتګ کوي او ګرځي. واورین پلانک د 1940 هغو حیواناتو په ډله کې راځي چې د ورکېده له ګواښ سره مخ دي.
په پکتیا کې د لرې پرتو ولسوالیو د هغو ښځو چې له کورني تاوتریخوالي سره مخامخې دي او نه پوهېږي چې کومو اړوندو دفترونو ته لاړې شي په دې اړه مو راپور غوره کړی و.